دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
گران اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم د امریکا او طالبانو د سولې د موافقه د بریالي کېدو په خاطر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د پاکستان د لوی درستی جنرال قمر باجوه سره لیدنه کړي. د پاکستان د پوز لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو د افغانستان د سولې بر علاوه د سیمې پر حالاتو او د دواړو اړخونو د علاقې وړ مسایلو باندې خبرې کړي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د سیمې دوره کوي چې د بندیانو تبادله او د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې مذاکرات د پرمختګ مخه ډب کړي. په یو میاشت کې پاکستان ته دا د خلیلزاد دویم سفر دی. له دې وړاندې نوموړي د اپریل په 14مه نیټه افغانستان کې د امریکایي قواو قماندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای د پاکستان د پوز له مشر جنرال باجوه سره د لیدنې په خاطر اسلام آباد ته سفر کړی. افغان چارواکي وایي د هغو کډوالو له ډلې د 13 نور مړي هم موندلي چې د اداره له مخې د ایران سرحدي ځواکونو وهلي، ځورولي او بیا یې په سیند کې غورځولي. له ایران سره په سرحد کې د هرات د ګلران ولسوالۍ ولسوال عبدالغني نوري د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دي چې د 13 موندل شویو مړو په بدنونو کې د شکنجه او زوراونې نخې نښانې هم ښکاري. په همدې حال کې له ارګ څخه خپره شوې یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني د دغې پیښې د ژورې او هر اړخیزې ارزونې په موخه د وسلوال پوز اعلی سرقومندانۍ نظامي سرمپتش محمد حمید تهماسي په مشرۍ لس کسیز پلاوی ګمارلې. د امریکا ولسمشر ټرمپ او مرستیال ولسمشر مایک پینس د کرونا د ازموینو پایلې منفي راغلي. د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي د کرونا د ازموینې له مثبتې پایلې وروسته د ولسمشر ټرمپ او د هغه د مرستیال پینس طبي ازموینه شوې وې. د سپینې ماڼۍ چارواکي او په تیره بیا هغه چارواکي چې له ولسمشر سره نږدې کار کوي هره ورځ یې د کرونا ازموینې ترسره کیږي. د رویټر د خبر له مخې سپینې ماڼۍ ته راتلونکي چارواکي او میلمانه عموما ماسک نه اغوندي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړلیک له مخې د یو شمېر طالب بندیانو ازادولو لړۍ پیل شوي، د بې پولي خبریالانو سازمان پر خبریالانو د بریدونو عاملینو د ازادولو په اړه اندېښنه ښودلي. یاد سازمان ویلي چې د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړلیک له مخې د 15,000 طالب بندیانو په ډله کې 15 تنه داسې طالب قمانداران هم شامل دي چې په خونړیو ځانمرګي بریدونو کې لاس لري. د بې پولي خبریالانو سازمان د جمعې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په دغو بریدونو کې خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبل اوخت. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت هم تر دې مخکې ویلي چې طالبانو د 15,000 بندیانو په ډله کې د 15 تنو داسې قماندانانو د ازادولو غوښتنه کړې چې په کابل او ځینې ولایتونو کې په ګڼو لویو ځانمرګي بریدونو کې لاس لري. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو په دغه ولایت کې 18 بندیان آزاد کړي. د یاد ولایت چارواکي زیاتوي چې د طالبانو لخوا آزاد شویو کسانو کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو غړي او یو څارنوال هم شامل دي چې د څه وخت راپدې خوا له طالبانو سره بندیان وو. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو دغه زندانیان د پنجشنبې په ماښام د دغه ولایت په ګلران ولسوالۍ کې سیمه ییزو چارواکو ته تسلیم کړي. سپینې ماڼۍ په متحدو ایالتونو کې د کرونا له کبله د لګول شویو محدودیتونو د ختمولو او کاروبارونو د بیا پرانیستلو د پلان جزئیات نه خپروي. د ټرمپ ادارې په دې اړه د خپلې پرېکړې ننګه کړې. د اسوشیټډ پریس اژانس په خپل یو راپور کې ویلي چې سپینې ماڼۍ د کاروبارونو د بیا پرانیستلو په اړه د دغه هیواد د ناروغیو د کنټرول د مرکز پلان ځنډولی. دغه ادارې سپینې ماڼۍ ته د 19 مخونو یو راپور سپارلو چې د امریکا په 50 ایالتونو کې کله او څنګه د قرنطین محدودیتونه ختم او عامه ځایونه او کاروبارونه بیرته پرانیستل شي. د نړۍ په سراسر کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کرونا زرګونه پیښې ثبت شوي. د جانز هاپکنز پوهنتون او وردرو میټرز د احصایو له مخې د جمعې تر ورځې په ټوله نړۍ کې 9,000,000 خلک په کرونا اخته شوي چې د دوی له منځه تر اوسه 2,00,000 یې خپل ژوند له لاسه ورکړی او 14,00,000 یې بیرته روغ شوي دي. یوازې په تیرو 40 ساعتونو کې له 15,000 زیات کسان په دغه وایروس نوی اخته او له 15,000 زیاتو یې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د پنجشنبې تر ماښامه په امریکا کې د کرونا له امله د ټولو مړو شمېر له 13,000 زیات شو. په ټول امریکا کې په دغه وایرس د اخته خلکو شمېر 12,000 ته ورسېدلو. د افغانستان د روغتیا وزارت په تیرو 14 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د 215 نورو مثبتو پیښو ثبتېدو خبر ورکړی چې په دې سره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 3,028 ته لوړ شو. د روغتیا وزارت معین واحد مجرو ویلي د تیرې یوې شپې او ورځې راپدې خوا په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې 3 تنه مړه شوي چې په دې سره افغانستان کې د کرونا له امله د ټولو مړو شوي کسانو شمیر 109 تنو ته ورسید. دا د دې سات مهم خبرونه چې په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو مو تاسو ته وړاندې کړ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په ارتباط د سیمې یو شمیر هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي امریکا یو ځل بیا د افغانستان د سولې لپاره خپلې هلې ځلې ډېرې کړي دي. د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی اسحاق اتمر زموږ له همکار سمیع الله جلال سره په مرکه کې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو آزادول کولی سي د اعتماد فضا رامنځته کړي.
په افغانستان کې افغان حکومت او طالبان بندیان آزادوي، په دې ورځو کې ډېر شکایتونه هم نه کیږي. فکر نه کوي چې کرا کرا دغه فضا بین الافغاني خبرې ډېرې نږدې کیږي؟
تاسې فکر کوم چې د امریکا د خارجه چارو د نماینده ښاغلي خلیلزاد قطر ته تګ او همداسې احتمالا چیزی به پاکستان ته وځي او بیا هندوستان ته وځي، دغه لزله بیا لږ سره توندې کړي دي. او د بل خوانم طالبانم په دې دوه ورځو کې یو تعداد کسان خوشی کړي دي، دولت هم خوشی کړی ده. یو زمینه مساعدېدی شي چې د حسن نیت یو فضا راوایسته شي، دا به ډېر ښه وي که دوی همداسې پر مخ لاړ شي. لیکن دلته ضرور دی چې هغه هیوادونه چې په دغه توافقنامه کې ښکیل دي، یا مثلا د طالبانو اړخ، د امریکایانو اړخ او همداسې د افغانستان دولت، دوی دې لږ ذره مثبت فکر وکړي، دوی دې لږ ذره پروسې ته سرعت ورکړي. په دغه سرعت سره کیدای شي چې دغه اعتماد رامنځته شي او دواړه خواوې سره رانږدې کړي.
بله اتمر صاحب، یو تعداد خلک داسې فکر کوي چې طالبان تر اوسه پوری په خپلو هغه خبرو کلک ولاړ دي، یعنی هیڅ وخت په خپلو نظریاتو کې بدلون یا نرمښت نه دی راوستي. ستاسو په نظر دغه د سیمې هیوادونه په ځانګړي توګه پاکستان، هند او قطر، یو شمېر نور هیوادونه به په دې وتوانېږي چې د طالبانو په غوښتنو او نظریاتو کې یو څه بدلون راولي؟
دلته دوه خبرې دي، یو خو د پاکستان او د پاکستان د استخباراتو خبره ده چې هغوی افغانستان دولت داسې یو موقعیت کې راګیر کړی چې یو خواته دننه د دولت او د مخالف سیاسي پارتیو ترمنځ یو مشکل دی، بل د کورونا مسله ده چې دا د افغانستان دولت ډېر مصروف ساتلی او بل د سولې پروسه ده. نو په دغه موقع کې هغوی کوشش کوي چې اد اعظم خپل غوښتنې د افغانستان په لوري باندې ومني. امریکا د دفاع وزیر دا خبره وکړه چې طالبان نه چې مونږ غوښتي دي او همیشه غواړو که خپل خشونتونه حملې کم کړي، تر اوسه پورې دوی دغه دعوت خپل نه دی په ځای کړی او دا د دې توافقنامې دپاره یو لوی خطر دی. نو زه داسې فکر کوم که طالبان په دغسې یو وخت کې وغواړي چې صلح دپاره کار وکړي، بهترین فرصت دی او د افغانستان ولس په ډېر بد حالت کې دی، بیکاري ده. او دا ضرور دی چې طالبان په دغسې وخت کې د خپل راتلونکي دپاره دغه ثابت کړي چې دوی واقعا د صلح دپاره علاقه لري.
بله، یعنی دغه شی تر اوسه په ثابت کړی دی، امیدواري ستاسو په نظر موجوده ده چې دوی به د نړۍ غوښتنې ته مثبت ځواب وایي په لنډه توګه؟
زه فکر نه کوم. یو خو د پاکستان د استخبارات خبرې دي چې کیدای شي همدا دوی چې کوم تصمیم هم نیسي د هغوی په مشوره یې نیسي، او بل د سیمې یا د قطر یا د امریکا هیواد دی. زه ډېر په دې باندې خوشباوره نه یم که دوی هغوی ته تر څو چې فشار پرې رانشي د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب.
ظاهرا د جمهور رئیس غني او عبدالله ترمنځ هم د موافقې خبرې کیږي، تر اوسه رسمي که څه هم اعلان نه دی شوی. ستاسو په نظر دغه موافقه به بریالۍ وي که نه؟ تیرو تجربو ته په پام سره په دې اړه خلک شک لري، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
په هیڅ صورت بریالی نه دی. همدا اوس هم په تلویزیون کې ځینې خبرونه ما ولیدل، دا هیڅ نتیجه نه ورکوي بجز د دې چې د افغانستان ولس پنځه نور کلونه هم وکړېږي، او که دولت داسې تقسیم شي لکه چې دوی اوس تقسیموي پنځوس یا څلوېښت یا شپېته، دا د افغانستان راتلونکي سرنوشت نور هم مشکلاتو باندې
ډېره مننه پر صاحب کور مودان مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر د بلې خوا نړیوال بانک د افغانستان سره د 400 میلیونو ډالرو نوې مرسته اعلان کړي چې یو اندازې پیسې به د کورونا د وبا سره په مبارزه مصرف شي. په دې باره کې په مخکې زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدماتو چمتو کولو چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح تجربه په ورس خبرانان ته ویل چې په تیرو سلیلي ساتونو کې په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 215 نوې پیښې ثبت شوې چې ورسره په افغانستان کې پر دغه ناروغي تخته کسانو شمیر 3028 تنو ته رسیدلې دي.
د نوې ارقام سره په افغانستان کې 3028 مثبت واقعات، 109 د مړینې واقعات، او 302 کسان خپل روغتیایي حالت یې برته لاسته راوړی دی. په تیرو 24 ساعتو کې موږ 3 د مړینې واقعات او 4 کسان لرو چې خپل روغتیایي حالت یې برته لاسته راوړی دی.
د نوو واقعاتو زیات شمېر په کابل، هرات او کندهار ولایتونو کې ثبت شوي. په کابل کې اوس د ټولو ولایتونو پرتله د کورونا د وایرس زیاتې پیښې ثبت شوي دي. په کابل کې د جمعې تر ورځې د کورونا د وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 915 ته رسېدلی دی. د عامه روغتیا وزارت د کابل ښار کې د خلکو ګڼې ګوڼې ته په پام لرنې وایي چې کېدای شي د کورونا د وایرس پیښې نورې هم زیاتې شي. د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو چارو مین وحید الله مجروح وایي چې یوازې ښار کې د ګرځېدو بندیز په مراد کولو سره د کورونا د وایرس منحني ماتېدای شي.
زموږ باور پر دې ده چې موږ یو مشترک دشمن سره مخامخ یو چې زموږ هر کورنۍ غړی د هغې ادرس نه تهدید دی. که موږ منسجم او په متحد ډول حرکت ونه کړو او خپل خبرې ونه منو، د یو بل انتقاد او پیشنهاد ونه منو، دا دشمن زموږ ټول کور، اقتصاد، ټولنه ورانوي.
افغان حکومت د وریدې بیاشي د پیل څخه په کابل او یو شمېر ښارونو کې تعلیمي موسې، حکومتي ادارې تړلي او هم د ښار په دننه کې د ورځې لخوا پر تګ راتګ باندې بندیزونه لګولي. خو د کابل په ګډون په ډېرو ښارونو کې یو شمېر خلک له دغو بندیزونو سره سره ښارونو ته راوځي. تر ډېره خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله له کور څخه ښار ته راوځي. افغان حکومت په کابل او څو لوی ښارونو کې د ډېرو بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویشلو پروګرام پیل کړی دی. دغو اقتصادي ستونزو ته په کتنې نړیوال بانک افغان حکومت سره د کورونا د وایرس د وبا څخه زیږیدلو ستونزو سره د مرستې لپاره د 300 میلیون ډالرو د نوې مرستې اعلان کړي. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په روان 2000 میلادي کال کې له ډېر سخت وضعیت سره مخ دی. د کورونا وایرس نړیوالې وبا د افغانستان پر اقتصاد هم ناوړه اغیزه کړې. د سرحدونو تړل کېدل، د ترانسپورټي خدمتونو او سوداګریزو توکو د ترانزیت درېدل د عوایدو د کمېدلو لامل شوي دي. دا بانک وایي چې د دې سربېره د لوږې او بېوزلۍ کچه په دغه هیواد کې په ژور او پراخه توګه یو خبرل کی چې ورسره سیاسي او امنیتي پیسوباتي هم دوام لري. نړیوال بانک د دغه نیمه مرستې وړاندې هم افغانستان سره د کورونا د وایرس د وبا څخه د زیږیدلو ستونزو او دغه هیواد د روغتي سکتور د پیاوړي کېدو لپاره د 100 میلیونو امریکایي ډالر مرسته کړې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په ډېرو کلونو کې به په مصرف ورسول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په روان ایسوي کال کې لسګونو زره افغانان د جګړو او طبي پیښو له امله له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځای سوي دي. بیا د سیوی کورنۍ له افغان حکومت څخه غواړي چې ورته د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته د لاسرسي زمينه برابر کړي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبريال ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت شمیرې خي چې په 2019 کې د 2 میلیونو بې ځای شو افغانانو لشمیرې یوازې 40% بیرته خپل اصلي سیمو ته ستانه شوي او لا هم شاوخوا 80% بې ځای دي. په افغانستان کې جګړه او طبیعي پیښې دوه هغه عمده لاملونه دي چې لا هم افغانان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت د ویاند مرستیال محمد رضا باهر امریکا غږ ته وویل چې د روان عیسوي کال له پیل څخه تر اوسه لسګونه زره افغانان د خپلو اصلي سیمو پریښودو ته اړ شوي دي.
در سال 2020 یعنی در پنج ماه گذشته سال 2020
د 2020 کال تیرو 15 میاشتو کې په مجموعي ډول 1900 کورنۍ د طبي پیښو او عمدتا ناامنۍ له امله خپل اصلي سیمې پریښي دي او بې ځایه شوي دي. چشمیر شاوخوا 1,200 نفر ته رسیږي
که اینا حدود 137,200 نفر میشه.
د بهر پر وینا اکثر دغه بې ځای شو کورنۍ سره مرستې شوي او لا هم د همکارو مؤسسو په ملاتړ د مرستو دغه لړۍ دوام لري. خو په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازي محمد علي علیزاده امریکا غږ ته وویل هغه راست چې اړتیا د افغان حکومت له کورنۍ بې ځایه شو سره مرستې نه دي کړي. که څه هم ښاغلي علیزاده د بې ځایه کېدو په لومړۍ ورځو کې له بې ځایه شو کورنیو سره ابتدایي مرستې رد نه کړې، خو وی ویل سره له دې هم دوی له مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. زموږ وړاندیز ډېر څرګند او مشخص دی. حکومت په هر اندازه چې توان لري د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړي او په ځانګړي ډول د هیواد په دغو کورنایي شرایطو کې چې ټول په قرنطین کې دي دوی له جدي مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت باید دغو بې ځایه شوو ته یوه ځانګړې پاملرنه ولري او ورته رسیدنه وکړي. سرپناه د څښاک اوبه، ښوونه، روغتیایي اسانتیاوې او کار هغه موارد دي چې کورنۍ بې ځایه شوي ورته جدي اړتیا لري. د علي احمد په نوم یو کس چې د فقر او بې وزلۍ له امله له خپلې اصلي سیمې څخه بې ځایه شوی امریکا غږ ته وویل اوس چې د کورونا ناروغۍ له امله په قرنطین کې یو کار نشته، روزګار مو په یو ډول تیریږي. له حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې بې وزلې طبقې ته نه کار رسیږي او نه کومه مرسته ورسره کیږي. همداسې په ډاک پاتې یو. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت شمیرې ښیي چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو شمیره نږدې 230,000 تنو ته رسیدله. دغه شمیره په افغانستان کې د جګړو، طبیعي پیښو او وچکالۍ له امله هر کال مخ په زیاتېدو ده چې د کډوالو وزارت د معلوماتو په اساس مجموعي شمیره یې څه باندې 2,000,000 ته رسیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د دعا په ملي ورځ هغو کسانو ته دعا وکړه چې د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. د بلې خوا په داسې حال کې چې په امریکا کې عبادت ځایونه مخ په خلاصېدو دي، د حکومت لخوا د مذهبي ټولنو لپاره د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې د لارښوونو د طرحې د مخنیوي په هدف پر حکومت انتقادات زیات شوي دي. د خبر نور جزئیات په رپورټ کې واورئ.
د دعا په ملي ورځ ولسمشر ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې دعا وکړه. ټرمپ وایي
وی پری فور ایوری فیملی استریکن وذ گریف and devastated
موږ ټول هغو کورنۍ ته دعا کوو چې غم لیدلې او زیانمن شوې دي. موږ ډاکټرانو، نرسانو او د عاجلې برخې کارکونکو ته دعا کوو چې له پټ دښمن سره مبارزه کوي. موږ ساينس پوهانو او څیړونکو ته دعا کوو چې درملنه او واکسین لټوي. موږ د لومړی کرښې کارګرانو ته دعا کوو چې خپل ملت ته خواړه برابروي او ساتنه کوي. خدای دې ټول وساتي.
په داسې وخت چې په هیواد کې د عبادت ځایونو پرانستل بیرته پیل شوي دي، خو د ټرمپ ادارې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د هغو لارښوونو مخ نیولې چې پکې کلیساګانو لپاره ځانګړې لارښوونې وي، ویلې دي چې ډېرې مقیدې وي. د ټرمپ منتقدین وایي چې دا یو سیاسي حرکت دی. د جورج واشنگتن پوهنتون څخه رورنت ګواردیکاس دریسکل وایي
ټو ریلیجیس انډیویډوالز از ا هول بای ناټ ریسټریکټینګ
په عمومي توګه مذهبي کسانو ته د لارښوونو محدودول په کار نه دي، ځکه دا د عبادت ځایونو پورې اړه لري. زه فکر کوم دا د لږکیو د تحریکولو لپاره د ولسمشر یو اقدام دی.
د عبادت ځایونو پرانستلو په اړه دوه نظرونه دي. د ای بی سی نیوز د شمیرو له مخې 3% جمهوري غوښتونکو غواړي چې کلیساګان ته تلل پیل کړي، حال دا چې یوازې 40% دیموکراتان هم دې کار سره موافق دي. په داسې حال کې چې یو شمیر په دې باور دي چې حکومت باید مذهبي ازادي پلی کړي او خلک پریږدي چې بیرته عبادت ځایونو ته لاړ شي، خو د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز لارښوونې خورا مهمه ګڼل کیږي. د امریکا د متشبثونو د انسټیټیوټ غړی تیموتی کارنی وایي
CDC has a great concentration of knowledge
د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز زیات پوهیږي او کولای شي لارښوونې خپرې کړي، او زموږ په فدرالي سیستم کې ایالتونه دي چې کولای شي اصول وضع کړي.
د روژې میاشتې له پیل څخه مخکې د کورونا ویروس په اړه د امریکا اسلامي ملي کاري ډلې هم یوه اعلامیه خپره کړه او امریکایي مسلمانان هڅول چې قرنطین او ټولنیز واټن مراعت کړي او ورڅخه غوښتي چې په جمع لمونځ ونه کړي. وحیدالله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، ورجینیا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
د کار او کارګرو د ادارې یا ILO رپورت ورکړی دی چې غیر رسمي کارګر باید د لږې د لاسه د مرګ یا کووډ 19 ساري ناروغۍ ترمنځ انتخاب وکړي. د امریکا غا خبره لیسا شلان په دې باره کې له جنیو نه دا رپورت رالېږلې ده. د ملګرو ملتونو د کار او کارګرو ادارې خبرداري ورکړی دی چې په میلیونو غیر رسمي کارګر باید د کورونا ویروس نه د ناروغه کېدو یا د کار د پرېښودو او لوږې ترمنځ انتخاب وکړي. د بین المللي کارګري سازمان اقتصاد پوهانو خبرداري ورکړی دی د کووډ 19 د مخنیوي اقدامات به د نړۍ په 2 میلیارد غیر رسمي کارګرو کې نیستی او فقر زیات کی. د نړۍ په ټولو سیمو کې په غیر رسمي سکتور کې کارونه موجود دي، مګر اکثره دغه کارونه د کم عاید په هیوادونو کې دي. د ILO سازمان وایي دغه خلک د هر اقتصادي ستونزې او ټکان سره مخامخ کېدای شي چې د دوی کارونو او معاشیت ته ګواښ مخامخ کوي. دغه سازمان وایي اکثره غیر رسمي کارګر د بې امنیتۍ په شرایطو کې ژوند کوي. دوی ټولنیزه ژغورنه او پیسې نه لري که بیکاره شي چې د سختو وختونو په وخت کې د یوې تکیه په حیث ورباندې عمل وکړي. د ILO د غیر رسمي کارونو د څانګې مشر فیلیپ مرکادنت تنوای غیر رسمي کارګر لا د پخوانه نسمن دي او په اصطلاح په عادي حالاتو کې حساس دي او اوس د کورونا له ویروس د نوو خطرونو سره مخامخ شوي دي. مرکادنت وایي موږ د اپریل د میاشتې په آخر کې اټکل وکړو چې د محدودیت لګولو اقداماتو په غیر رسمي اقتصاد کې په 1.6 میلیارد کارګرو باندې اغیز کړی دی چې ډېرې کار نه لري او د دې معنا دا ده چې عاید نه لري. د ILO په یو رپورټ کې راغلی دی چې په افریقا، آسیا، بحر الکاهل د سیمو هیوادونو، اروپا او مرکزی آسیا نه وروسته د لاتین امریکا او عربي دولتونو په غیر رسمي اقتصاد کې له محدودیتونو نه کارګر کړاو غالي. د دغه رپورت په باره کې خبره شوې اعلامیه وای اکثره غیر رسمي کارګر چې د مرستې بله وسیله نه لري له لوږې یا د دغه ویروس نه د مړه کېدو سره مخامخ کېږي. مرکادنت نه وای اکثره هغه کسان چې په غیر رسمي اقتصاد کې کار کوي د ناروغه کېدو په وخت کې هیڅ ټولنیز امنیت یا هیڅ ډول د روغتیا پلان نه لري. مرکادنت زیاتوي د دې معنا دا ده چې ډېر به مجبور شي پور واخلي یا خپل تولیدي ملکیتونه خرڅ کړي چې د روغتیا لپاره اخیستل شوي پورونه په پرې کړي او حتی دا د دوی نورې نیستۍ په لور ټېل وهي. ډېر به په دې قادر نه وي چې د خپلې روغتیا غم خوړلو ته لار ولري. برسیره پر دې ممکن ده چې د خپل ځانون لپاره ډراماتیک عواقب ولري. دا بعد دغه ساري ناروغي په خبرېدو کې ونډه واخلي. دغه راپورت د غیر رسمي کارګرو د شغورنې په ضرورت باندې رڼا شوي چې وایي داسې پالیسي دې غوره شي چې د دغه ویروس سره د دوی د مخامخ کېدو خطر کم کړي. په راپورت کې راغلي دي هغه کارګر چې ناروغه کېږي باید روغتیایي مرکزونو ته لار ولري او حکومتونه باید دوی او د دوی کورنیو ته عاید او د خوړو مرستې برابرې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2129 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو د نړۍ له هغو هیوادونو سره چې د کورونا وایروس له امله ځپل سوي د ناورین د مخنیوي په هدف د کابو $1 میلیارډ مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بیړنیو حالاتو مشر امریکا ژغ سره د دې تازه پلان جزئیات شریک کړه او ویلي دي چې دا مرستې به په 9 نورو هیوادونو بینین، دیبوتی، لایبیریا، موزمبیک، پاکستان، فلیپین، سیرالیون، توګو او زیمبابوی کې ته ولیږي. نور حال پر پورت کې باوري.
د ملګری ملتونو د بیوسله هیوادونو سره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره لمار شهي سي $1 میلیارډ راټول کړي او د نورو مرستو غوښتنه کوي. د ملګری ملتونو سکرټر جنرال انټونیو ګوتریس وایي
مخه پیل کړي اوس باید دا ډیر کړو.
د ملګرو ملتونو پلان په افریقا او منځنی ختیځ کې شاوخوا 50 هیوادونو ته لومړی توپ ورکوي، مګر نور ځایونه لکه وینزویلا، هایټي او بنگلاديش چیرې چې د مهاجرو لوی شمیر شتون لري هم په پام کې نیولی. د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارک لوکوک امریکا غږ ته وویل
هغه څه چې دا ډول ځایونه ډېر له خطر سره مخ کوي، لومړی دا چې دوی خورا کمزوري روغتیایي سیستمونه لري، نو د کورونا وایروس په څیر وژونکي وایروس سره د دوی د مقابلې وړتیا ډېره کمزوري ده، او دویم د دوی نفوذ دی. په ډېری حالتونو کې په میلیونونو خلک د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅې کوي.
د مرستې رسونې نور مشران خبرداري ورکوي چې اوس مهال د بډای هیوادونو او افرادو مرستو ته ضرورت دی. د نړیوال خوراکي پروګرامونو مشر ډیوډ پیسلی وایي
هغه څه چې موږ اوس ورسره مخ یو لوی مشکلات دي، ساري ناروغۍ او ریښتینی قحطي چې کولی شي موږ ډېر اغېزمن کړي.
بیسلی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د امریکا د کانګرس مشرانو سره د لیدلو لپاره واشنگتن ته راغلی دی. بیسلی او د متحده ایالاتو د استرالی مرستو همغږي کوونکی په دې باور دي چې په متحده ایالاتو، آلمان او نور هیوادونو کې مالیه ورکوونکي بلاخره دا ننګونې له منځه یوسي. ګالیارانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو ورجینیا.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په ننګرهار کې د کورونا وایروس له امله ادبي غونډې په ټپه ولاړې دي. لیکوالان او شاعران وایي د پخوا په پرتله ادبي غونډې په نیست کې حساب دي چې له امله یې دوی لستونزو سره مخامخ سوی دی. خو یو شمیر نور بیا وایي چې د قرنټین په محالې له ټولنیزو شبکو په ګټه اخیستنې دا بهر ژوندۍ ساتلې دي. نور حال پر پورت کې ووري.
لکه د نورو ولایتونو ننګرهار کې د کورونا وایروس لیری ادبی ناستي او پسرلنۍ مشاعره د نش برابرې دي. تیرو کلونو کې د خار ولسوالیو په کچه اګنو ادبی بهیرونو کې راټولېدو ادبی اړخو زند ساتلو خو اوس به خوند ده. لیکوال او شاعر نقیب احمد اتل او ماهر حسن زه
وغي زمدا د شي ادبی غونډي ورسره ختم شوې دي. په خو به چې موږ 15 ورځې درغښت ادبی بهیر غونډي کولې وسنه کوو. ټول مهم غیزي غونډو د دې کلاکار په کې تشوې دي نشي کولای شي هغه شي په خو به سر ټول شو غونډي سره وکړي.
دلته ادبی بهیرونه دي په زینو ولسوالیو کې د ولایت په کچه باندې دي. دا بهیرونه ساړه کړل. ایران یوازې کشیر لیکي یا نصر لیکي هغه تر فیسبوک را محدود شو. غونډي او ناستې ولاړې بخې پټه په ودرید.
د کرونا د خبرېدو لېرې سګنې کال ننګرهار کې نارنجګل دودیزه مشاعره مونښوه چې څه د پاسه نیمه پیړۍ لرغونتیا لري. د پوهنتون استاد محیب الله لایار بیا لیکوال او شاعرانو تسپارښتنه کوي چې د ادبی بهیرونو د خوځند ساتلو لپاره د الټولنیزو شبکو په ګټه اخستنې د لړۍ ژوندۍ وساتي.
غونډې اناسته تر ډیره پورې له ټولنیزو انلاین شبکو څخه استفاده وشي یا نور هغه سانتیاوي چې هغه کېدل شي په انلاین شکر باندې د ګروپونو د لارې ملګری سره تماس کې خپل شعر دا سره شریک کړئ شي دغه لارې خپل تند خړوب کی.
بل لور ته د ننګرهار د اطلاعات فرهنګ ریاست وایي د کرونا لامل ټولې فرهنګي غونډې ځنډیدلې، خو دوی د فرهنګیانو سره خپلې اړیکې د ټولنیزو شبکو له لارې ساتي. ننګرهار کې د کرونا خپرېدو له یېرې ادبي راټولېدنې داسې مهال پیکه شوي چې په ټول افغانستان کې تعلیمي ادارې مرخصت دي او د کرونا پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، کونړ.
درنو ریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.